کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اوریدونکو ستړي مو سیده غرمې دولس بجې سوې په کابل کې او نن د پنجشنبې ورځ ده. دا سر پنځه ویشتمه نېټه ده د 1309 هجري لمریز کال. نن د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 سره برابره ده. په دې خپرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. د کابل په پنځمه حوزه کې په قلعه وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله کړې. البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلې خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي. وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات ته وړاندې کوو. اول عصمت ساروان خبر نوای.
په کابل کې پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خطر روانه ده او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش ته بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلوال حمله شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې و نیم کار ودانۍ ته ننوتي او له همغه ځایه پر دې مرکز ډزې کوي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزی ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو څو شېبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلې نه دي پېښې شوې.
خوشبختانه فعلا تلفات نداره. مهاجمین در یک ساختمان بیمه‌کاره حمله کردیم، روی بالا شدیم، تایرهای پراگنده دارن، تا فعلا به کسی آسیب نرسیده.
شاهدان وایی چه دیوی چودن ژخی هم اوریدلی دی. افغان چارواکو د کابل په دشتی برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونو انتحاري حملې د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 48 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي، خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونۍ حملې د وژل شویو کسانو کره شمېر 40 تنه دی نه 48 تنه. د ملګرو ملتو امنیت شورا دا حمله وغندله او هغې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا برید د اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دا حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکې تاوتریخوالي سره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یوه پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډې او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې لښتر لښه دې شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګووینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او وویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسا کې د ډل وژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغ جوری لپاره یو مهم گامو. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربسکا د ملي اسمبلی د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ چې د اګست 18 ده د جرمني له صدراعظمې انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې 53 کلنه کنایسل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حمله په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یوه روزنی قلعه وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدي موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرونی رپورټ پور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو له څارونکو سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د دې اونۍ پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ تر راډیو څخه په خبرونو او رپورټونو خپرېږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي راډیو .com د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اندشت برچه کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت یې بللی دی. د کابل په اندشت برچه سیمه کې پرون د مهدي موعود په نوم پر یوه خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسوه چې ډېر هغه زده کوونکي پکې ووژل شول چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر سوی و هغه ډېر دقیق نه دي. په دغه حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. په نن په کابل کې یو بله حمله هم شوې ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د دې دواړو مسئلو په ارتباط اوس ما همکار رحمت افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب تاسو سره څه معلومات ستاسو پر دغه دواړو حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 5 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت ښوونیز مرکز ده. ښاغلي دانش وویل چې یو شمېر حمله کوونکي چې ګمان کېږي شمېر بې 2 تر 3 تر 4 کسانو پورې وي د ملي امنیت ښوونیز مرکز تر څنګ د دعوت پوهنتون سره نږدې یوه نیمه کاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په ښوونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دانش وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نسته، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدي دلیدی تر سو پوری پیخه کنټرول کړی. د دغه بزرت بل ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخه په ځای کې دیوی زورورې چاودنې غږ اورېدل شوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسېدلي تر سو پوری هغه سیمه کې چې ملکیان دي ملکیان د پیښې ځای نه او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل
خوشبختانه داخلن تلفات ندارم، مهاجمین در یک ساختمان بیمهکار حمله کردیم، روی بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن تا فعلا به کسی آسیب نرسیده. نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالله عملیات آغاز شده که زود تصفیه شد. مربوط حوزه پنجم است درمی، نزدیک پانتون دعوت است درمی، عقبی پانتون درمی ساختمانهای نیمکار است. اتفاقا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان، د پیخه په داس حال کې رامنځته کیږي چې تیر ورځ شاوخوا مازدیګر 3:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو ښوونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا 10 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې. نور کشفي او استخباراتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورا د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې راپیدا کړي. دا مهمه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو جزئیات به له رسنیو سره شریک
شي. فرشته جان، نوړل چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دشت برچی پیښې ته په اشاره سره لدی نه وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسولیت داعش ډلې منل چې تر ټولو وروستی د ګردیز پیښه وه چې لسګونو کسانو ته پکې مرج بلا وخت و. بله
مننه افغان صاحب، زموږ سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتي چارو یو کتونکی چې مخکې له ناټو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگټن کې اوس میشته، شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بللې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرونی ویل چې په افغانستان کې په وروستیو 9 کلونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو له امله 4,000 ملکی افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوو چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې نه دي پاتې، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته، او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خپرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
دلوی خدای په نامه، سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې البته دغه وروستۍ پیښې چې په کابل کې نن وه، په غزنی کې وه، په شمال کې او په ختیځ افغانستان کې، د څو لاملونه دي. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې په طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه او نور داسې جنګیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روند دغه کې روان ته مزاحمت ایجاد کی، تر څنګه غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کی، او په دریم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پاتې دي، غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کی. تر څنګه جالب خبره دا ده چې البته دری عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې تر سره شوې. یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کال پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړ. او دریم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې زموږ توقع ده چې یو لوی دزبند شي. نو د دغه پړاونو دغه پروسو د مختلفولو د پاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده، بلکې په دې کې د پاکستان، د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده. لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلې وي چې په غزنی کې د زرو نه ډیر کسانو جنګیالي او چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکې او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې برید وکړ. نننۍ پیښه په کابل کې، پرونۍ پیښه په کابل کې، دا ټول هغه هڅې او هاندې چې د وسوال اورپکې لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کړي. خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي، خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به موږ ورته ټاکو.
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی؟ همدم صاحب چې الته دا رقم حملې روانې دي او تاسو خپل وایسته چې مختلفه ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نه غواړي، بیا څنګه خوشبینه یاست؟ دا د تاسو خوشبینی مرجع څه شی ده؟
لومړنی لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي، په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي، په لسګونه افغانان هم شهیدان شوي. د دواړو خواونه خلک ستړي دي، هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښه کې جنگ کوي. تر څنګ یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د قطر ناسته ده، د منځنۍ اسیا ناسته ده، او تیره ورځ امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په ټلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بل خصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم د تر څنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجود ده، په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو توافق نظر شته. البته مشکلات شته، پاکستان، ایران، روسیه د هیوادونه نه غواړي چې کامل سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې د دې وخت را رسیدلی چې خلک نور د جنگ او د مړو تکیان نستومان دي دواړو خواونه.
تاسو په واشنگتن کې له سیاسي حالاتو نه له خبرو افغانانو څخه یاست، نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه، داسې خوشبيني و چې د دې سره به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغییر راشي. بیا اوس په وروستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغومره نه ده لکه څومره چې په پیل کې و. خو تاسو څه فکر کوئ، امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسۍ یو اساسي ستون دی، د دې انتخاباتو د امنیت او د افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابطو ته په کتو، د امریکا او د پاکستان روابطو ته په کتو، څنګه امریکا کولای شي چې کومک وکړي؟ او آیا داسې یو څه شته په واشنگتن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجه وي؟
بزین له شک نه امریکا کې هم تر اوسه پورې دغه اراده موجوده ده او هم امکانات شته، ځکه چې دغه نوې ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې ده. په دې معنا کې چې افغان حکومت د امریکایي ځواکونو نه، امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واسي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي، نو امریکا به خپل مرستې ونه سپموي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولیدل په غزنی کې، هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو هغه البته د مرستې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واستول. د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالي، هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري، خو دا بلته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت ارادې پورې. که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغې عرصو کې دې سره کومک وکړي، خامخا کومک کوي، خو باید له یاده ونه باسي چې د مذاکراتو په وخت کې دا به ډېر افغان حکومت لپاره مشکل وي، چې یو د شرایط د طالبانو شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور محدود شي. نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار نه شي کولای چې دین زیات د امریکا ښکېل توب او د هغوی دغه په افغانستان کې مرستې وغواړي. نو دغه اوضاو ته په کتو سره زه ویلی شم چې لکه څنګه چې خپله ستراتیژي هم تعریفوي، وایي چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د حضور دپاره زمان نه ده تعین شوی، او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کېږي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو په واشنگتن کې د میرلند پوهنتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اورېده. دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر ویب پاڼه باندې بیا کتلی او اورېدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه وایي.
افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن تیره ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه نندارتون هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او دغه شان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه غني. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږ کال د هرات د انګورو حاصلات 130,000 ټنه ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږ ورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ویان او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت اغیز درلودلی شي. د ده په وینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو درې نیمه نۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتر ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځې نړیوالې مسلې ته، تاسو به څو ورځې مخکې زموږ پر ویب پاڼه باندې یو ویډیویي رپورټ لیدلی وي چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډېر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسې افغانستان ته په خپله خوښه رسانه سوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډېر خراب سوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیری بیا ریال بیا هم په مارکیټونو کې په بېساري ډول د ډالر په مقابل راټیټه سوې ده. اوس رپورټ وایي چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگتن روانه میاشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شبر د اوس راځره په استودیو کې یو څه تفصیل به ورکړي. شبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالصو عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 5 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیعه او د مذهبي ځایونو د لیدنې لپاره ورځي او 83% ډیر کسان له ایران عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه ښار هوټلونه تقریبا خالي دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډکو پروازونه هم کم شوي. پخوا د نجف او ایران ترمنځ په دغو شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو څنګه عراق ته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بله دغو بندیزونو او د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل میاشت په دې خو نږدې نیمایي ته راکم کړی دی. د کال په پیل کې $1 $2.9 تبادله کېده او اوس په تور بازار کې نږدې $1.60 $1 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بیا ارزښته شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډیر زیاتیږي. د بندیزونو له مخې فرشتهجانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګیدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سی. خو شیبر صاحب، د عراق مذهبي ځانته ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی او اکثر شیعه دي ایرانیان، خو کچیری دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مذهبي ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثره کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم سه چې کربلا او د نجف ښارونو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د ځای ته هر کال شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نورو اسلامي هیوادونو هم دي، خو د دې ترڅنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د 24 د ورځې لپاره ګڼ خلک د ښار ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران دي، تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي، یعنی ایرانیان دومره ډیر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کیږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنای موویل چې تر 50 زیات زائرین هر کال د ایران وچې نجف ته ورځي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د وروستیو بندیزونو له امله د عراق اقتصاد هم متاثره سوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسي او اوس بیرته ستانه سوي یا هلته دي، د ازادي راډیو ځانګړی ویډیوي رپورټ وګورئ. نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسره د یو کلی زر ژغونه او نيزه ډرامه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د مونږ لوګار ولای د درې سوالې لارې باندې دی، یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو نصارو پړې په 500 کلدارې او یو کیلو پړه په 200 کلدارې یو کیلو چای په 500 کلدارې. ډیر ښه، ماته د وسلام.
سلام علیکم، زه د روزګان ولایت د ګیزاب د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زور دا د ګیزاب په بولسوالۍ کې دا یو د نفر دی جو کړی دی حکومت وشه دې پای خان ته شي دې چې کډاره وو دې په دالو یلمن باندې پروت دی مزد دې نشه سره مخامخ زور دا حکومت مست دا په دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو، زه کریم د پکتیکا یو سپټیلو کواله د مشکل د کلی وسیدون کای دا پیغام اشرفغانی ته پردم او بیا د پکتیکا ولایت ته پردم چې پای دا د موږ دی خېلو مشکلو باندې دا زمری کوټ باندې باید موږ ته وتړې جوړې چې باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپې چا جوړې باندې چا نه مې چې پرې کو باندې وتړې دومره زیم به راو چې یو دوه به علي خپل خالص زیم راو جاو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو څخه به تاسو په پوره دولس نیمو بجو د نن ورځې د خبرونو لنډیز واورئ. خو تر هغه مخکې اسمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژۍ پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمکیجی چی لدی سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځ پړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپله رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفی ویډیو واخلي او ویلې شي. یاد پروګرام پخوانی عکس له دې ویډیو سره پرتله کوي او د رای ورکوونکي هویت یقیني کوي.
اردو اسمت ساروان ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلواله حمله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې په دې حمله کې تر اوسه پورې مرجوب نه ده پیښه شوې. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونی انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبر کړل. پروند امیر وختیا وزارت ویلی و چې په دې برید کې 43 تنه وشل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وشل شویو کسانو شمیر 43 تنه ده. راپور نوای چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي.
اوریدونکو دا یو کلی زر ژغونه ډرامه درته خپرو، خو تر هغه مخکې غواړم یوه یادونه وکم چې په دشت برچی کې د پرونی حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د کابل په قلعه وزیر سیمه کې چې دا هم نن روانه ده د دې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. وګورو چې د ورځې په جریان کې به څه نور پرمختګونه وسي. لطفا زموږ خپرونه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي.
یو کلی زر غاگونه
زوه لوی که ملک صاحب نو افغانه دین دوانه خو دیره خونده وره ده.
وایم دارو دی سردار خان دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای خلری دیره خواری ور سرکت
ریختیای ویلی چې بیل خواره نه دین شته نه دنیا.
نام خدای دی وی
دیر ادم خر جوړه کړی ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي. دا ډیر وخت دې خوا نه دی راغلی. خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
ملک صاحب خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه و میړونو ته شي یا لویو غرونو ته.
راغلم چې یو منډه کړنه را سره وکړي. سردار خان بنده په وس پړ دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو.
وایم سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره.
تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی. وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښتی یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته یې هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي که نه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خو دا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا هم لانجه څه ده؟
ملک صاحب، څه درته وایم،
لخپل خور او داغیر لخاون سره په غم اوخته يم.
خخ
او خبره وګداده په لای کې بدل ته وکم خو چې تراسه یو دلال ته ورشي.
په دفتر کې سړی شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې بې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې تسمی کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. دا زهره نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشئ، ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس څه بې په زړه کې راشي رسبه به یې او زړه به پې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنیو خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینهوو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. خدا دی پیام تشریح مر سره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقه نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به ګرځېدلي وای. څه وای؟ ښه بد مې وویل، خدای داده.
وایم ګل، خبره دې وکړه موسا ګله، بد بوجه ته خو د عقلانه ری انار کومې خبرې چې ته کوې د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای داده، ته خود خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده، اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
سعیده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد موشه، د موسا ګل شاګرد هم ویلی شي.
نه، خدای ده، د په عقل اباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل ځواب ورکړي. ته وایې ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی، خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاب مخه یې ونیسي. ته وایې ښه.
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد وایا موسی ګله.
اصل مقصد می داده چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپل زمکه له سیلاب یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاب ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
خانو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه، د کلي ټول ځمکې به له سیلاب نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلی، زړه دې بدمشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي، ته وایې ښه شر به پی وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسی ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
ښه دی جی، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې د لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې ومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا، داري دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
ښه دی جی، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، اسې نه چې بیا را پسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبان هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته بهم ضرر ورسوي، ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها
خو زه چې عریضه پې وکړم، دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
بلی درنو اردوونکو، ستړي مشه دی یو کلی زرغغونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو شورا ته وړاندیز وکوي چې د کلیوالو په حشر او مرسته باید د کلی سربند محکم شي چې ځمکې د سیلاب له خطره وژغورل شي. پوښتنه دا ده، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا کارونه په ګډه او حشر کوئ؟ که د خلکو ترمنځ حشر او یو بل ته درناوی وي، د خلکو په ژوند کې څه بدلون راځي؟ پام دې اړه په 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ساسو غږیز پیغامونه را رسیږي، او تر څنګ یې کولی شئ په 0 9 9 45 45 او 0 9 8 2 2 5 5 شمیرو را سره اړیکې هم ونیسئ. تر څنګ یې په خپرونه کې د ځوانانو چار دو مینه د رضاکار ځوانانو چارو رئیس لایق شاه زدران هم را سره دی چې له نیکه مرغه زموږ سټوډیو ته را رسیدلی، او د همدې موضوع په اړه به د حکومت په هڅو هم ورسره بری اترې ولرو. تاسو درانه اوردونکو، که غواړئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، شمیر یو ځل بیا وایم 0 9 9 1 0 15 45 او 0 9 8 2 2 5 5. درانه صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه مهرباني.
مهرباني دا غت پړ چې موږ مخکم اردن کو سره یادونه وکړه اشر یو د لرغونو دودونو څخه د افغانستان په بیلابلو سیمو په تیر عمر لر پروتو کلیوالو بندو سیمو کې ورڅخه خلک راغونډیدل یو کار به په ګډه کاو ورسته بیا رپورټونه یا خلک چې وایي چې دا همکاري د خلکو خورا کم شوی ده ولې د افغانستان په بیا رغونه د کلو په بیا رغونه همدارنګه په بیلابلو مسولیتونو کې چې ځوانانو ته راځي کې خلکو ته راځي کې د دوی دا راغونډیدنه بیا یو ځل مهم کار دی دغه کارونه ته اوس چې دا تاسو تشکیل رامنځته شوی دی چې باید رضاکارانه ځوانان داسې کارونه لپاره راغونډ کړي څومره هڅې شوي دي او څومره خلک په څارځک ورته ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه مخکې خو زدران صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په بخښنه سره چې لږ نه وخت شوم
لږ خبرونه به خیر مهرباني
د مونږ د ریاست په اړه تاسو سوال وکړو د رضاکارو ځوانانو ریاست یا د فرنګي چارې چې موږ په مخ باندې ورو دا ریاست د ځوانانو چارو امنیت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو امنیت په اډانه کې دی او الته رضاکارانه باندې چې کوم ځوانان کار کوي په اشر کې لکه تاسو موږ کې اشاره ورته وکړه موږ تاسو په محلي ژبه کې اشر ورته وایو خو موږ دلته په دولتي چوکاټ کې د رضاکار ځوانان یعنی هغه ځوانان چې دوی غواړي چې په رضاکارانه ډول باندې د هیواد د خاورې د پر خدمت وکړي
کله ولسته خیر ورسیږي
کله ولسته خیر ورسیږي موږ تاسو دلته په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې وینو چې پر رضاکارانه ډول باندې د غزوانان کار کوي نو دغه تشکیل چې رامنځته شوی دی د ریاست چې رامنځته شوی دی هم دغه سې د غزوانانو لپاره د انسجام لپاره رامنځته شوی دی چې موږ اما په هوای ځوانانو تور کو دي دوی شبکې مخکې په فدرېشن په نوم باندې ولایتو په سطح باندې بیا دغه د شبکې په شکل کې اوس د ولایتو په سطح باندې ودرته یو کابل په مختلفو نخیو کې ولسوالیو کې چې اوس هم د اوسنی وخت کې زمونږ برنامه اخته دي پرونو مونږ په دې سبز ولسوالۍ کې د ځوانانو رضاکارو ځوانانو شبکې
راځي په دې باندې باورې چې دا مسولیت زینو خلکو ته اوس پرل شي چې دوی پر رضاکارانه ډول یو څو کې د خپل ولس او کل لپاره چې هغه بیا رغونه برخې وي تر ډیره پاکي او نظافت وي ونه لګول وي د وړاندې هم وخت نه وخت دولتي چارواکو د کمپاین په شکل یو ډول داسې برنامه مخته وړي دي نو یعنی تاسو په دې باور شوی چې دا باید لا قوي شي لا پیاوړي شي تر څو منسجم جمع وي
بس نن کې مونږ د کوي کولو لپاره د بنور نړۍ کې کوم تاسو ګورو پنیر هیوادونو کې کوم تاسو ګورو رضاکارین دود په کوم دې ډیر زیات
دی
یو ان وی چې کوم په ملل متحد کې دا خپل ځان ته یو مخصوص بخش لري چې په رضاکارانه ډول باندې دلته ځوانان راځي د هر برخې ځوانان راځي یو ځوان دی یو انجینر راځي په انجینری په برخه کې دا واره چې په هفته کې یا په یو ورځ کې 200-300 پر ذکرانه ډول باندې معلومات انجینری په برخه کې ورکړي
هندستان او پاکستان کوم مثالونه درلوده چې میلیونونه ونی ولګیدل او دا رضاکارانه
نو رضاکاری چې کومه د دلته په افغانستان کې دا دود هم تاسو په مشرانو یا په کلیو په باندو کې ډیر زیات او چاشر بکې د یو لختې په پاکې د یو دیوال وچ چا جوړو یو کاله به جوړولای والاره به جوړ ولا یعنی دا شرونه به مخ کې کېدل خو دلته اوس د رضاکارۍ په برخه کې د ځوانانو چارو مینیت ته په خستو غد مونږ ریاست دغه کارونه په مخ باندې روان کړی دي شبکې مونږ را منځ کوو اما په خوې ځوانانو ته ورکو
دا دود اوس اصلا لمنځ تلل بیا غوړې را ژوندې کې کنه شته په خو ډیر مغه کلیواله ستوندې تاسو غوړې چا
دا دغه چې کوم دې د مونږ تاسو په لوی پکتیا کې یا په لوی ننګرهار کې یا په لوی کندهار کې په افغانستان مختلف صحاتو کې وسم شته د سند چې نشته په کلیو باندې کېشته
ولې رنگي پیکا شوې
ده رنگي پیکا شوې دغه تاسو مونږ د سه چې مونږ هڅه او کوشش دغه کړی دی چې د رضاکاری بخش کوم دی مونږ هغه ځوانان چې دوی په کمو ټولونو کې یا په سازمانونو کې یعنی دوی هغه کارونه چې کوي رضاکارانه کارونه دي خو مونږ دا کوشش دی چې دوی په ګډه زموږ سره د مینیت له طرف نه د یو انسجام د دغه
ځوانانګي او همانګي
رامسته شي اوس لکه په یو د بل خار مختلف ناحیه دي یا خروالی د دلته دغه سره په ګډه باندې باندې برنامه دي خار د پکوالی لپاره
موږ په لاره باندې کتا سو دا هڅه کوي یا خلک د غدود ته بیا هم په نظر ګوري یا راځوند کیږي ګټي څه دي ولې ټینګار پر کیږي چې اولاندا څه نتیجه ورکوي خلک به څه ګټي وویني
نو ګټه دغه دی چې دغه د رضاکاری دود چي یو خو احساس او یو پوهه ورکول دغه خلکو ته ما په هوای ورکول چې مونږ هم په وطن په مونږ باندې حق لري کایو د دولتي ماموریم کایو معاصلیم کایو تجاریم کایو بل څوک یم یو ما په هوای ورکو اوس دا کار خالی فقط دغه نه دی چې د شروالی و د ناحیې دی، او مسولیت په دې غې وي، خو زم د دغه وطن د وګړي په حیث باندې دغه مسولیت لرم چې زم په دغه کې ونډه واخلم، د هر په پکوالي کې ونډه واخلم، د محدزیز لپاره د نیالګیو په لګولو کې زه برخه واخلم، د شجرکاری مهم چې موږ تاسو لرو دلته نیالګیو لګولو نو په دغه کې زه برخه واخلم، د سولو پر وشتلو کې باید موږ تاسو کوشش وکړو.
خلکو ته د ملکیت یو احساس ورکول دي چې دوی خپل ځان دلته
احساس وکړي.
او اوردونکو ته ورګرځو، خوست زو زیرک را سره لغزه پاړي کې کده. اول خو به زیرک څخه پوښتنه دا وي چې ستاسو په سیمو کې آیا د اشر موضوعات اوس هم شته، او که شته څه ګټه مو لیدلې ده؟ په همدې اړه ستاسو نظر واورو، مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، زموږ غږ درځي.
بالکل ساسو غږ خبريږي، مهرباني.
قربان سم دومره ماجنا دے زدران سے کہ کمو کو فکر وکھو تو ومن کے جذوانان رول پر ہر کار کی چیز دا کار کو پرتا بندے مغز لری ولے کچر تر سے فکر وکھ چے مخ کی دا ٹول دی جوانان ٹول نے کو کلیو گنڈو کے ناس تو چے پخپل منس کی حکومت پریکڑا وکڑا گا پریکڑا بسر تار سے دا عمل کی دا دے خوس قدر تو ما دا ستون دا مشکلات من گورو پڑریو سیمو کے چے ترمنز مینا محبت ډیر کم شوی دی. حتی اکل چې ډیر ځوانان ز ګورما دغه ستوري لکه مخکې مو په خو وختو کې به چې موجود و، خو بیا هم په ځوانانو زغ کوم چې کوم کار چې کوو دی لکه څنګه مو چې په خو کول و سم دغه باید کار تر سره کو دي. ځوانانو ترمنز باید مذاکره وشي سره ټولي برابر لکه په خو مو ټولي برابر، او که چېرې د ځوانانو ترمنز مذاکره وشي کوم کار چې په ګډه وشي نو په کار کې به برکت هم شتون ولري، او په انده کې به مشکلات هم مختبری موجود شکر اطلاع دی وکی چی تزوانان تر منز مین و محبت نورم خوراشی و دیگه گره کار دید و گره سر
وکی زیرک سیب دخ تاس پخ پلسی میز کچه وغی گی دی خاکش لی دلی دما پختن هم لره لی بله اردون کتا ورزو چی اری که کرا سرشتا ستوری ما شیخ پروانتا ساس دسی محال چه دی میرابانی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، زن معرفی کردی ورور؟
عبدالله دی وردګ څخه خبره کوم. زوایم کدا شي وای چې دا غدوانانو تعلق دی اثر غاټې لو دا سه یو تشویقي خبره ورته شي وای چې نور هم په حاصل کې د دوی وانډا زیاته شوی وای.
مل نه دند چارو مسول لایک شزدران را سره د اتمن دوی په یو برنامه باندې کار کړی وي چې دا څه رامنځته کړی دی، او امغه یو مانګې لپاره کار کوي دی. بدرته وي خیر سه د خپل سیمه حال خو تاسو راته ونویل. بل اردن کو تورزو مهرباني، تاسو پښتنه بچوي وړاندې به مو چوي ترڅو هغه سي چې لکه زیرک لخوس ویل په خو وختو کې به ډېرې ښې نتیجې ورکولې، او یو خورا ګټور کار و چې په ګډه به کېدو اشر به رامنځته کېدو. ستاسو سیمو حال څه دی، او که پوښتنه لرئ هغه مخلو. مهرباني د موبایل له لارې راسره وغږېږئ، ګټه به مو وي. د اردن کې چې اړیکې هم صفانه و اړیکې شلېږي، بل ته نوبت ورکوو چې دا وخت د خپرونې په دې برخه کې راسره وصل دی. ستړي مشئ لطفا، ځان معرفي کړئ له هغې وروسته د موضوع په اړه ستاسو نظر. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کوئ؟
بله، نوم مې فرید احمد تسلی.
تسلسل کوم ځای نه دی اړیکې نیولې را سره؟
بله، د سنجاوي ولسوالۍ د کندهار ولایت سنجاوي ولسوالۍ.
مهرباني، خیر اوسې. بخیر راغلی، ډېره مننه. زه شیمه خیر اوسې. تاسو د خدای خلری د اشر په اړه غږېږو. ساس په سیمو کې خلک په ګډه کار کوي د کلي ولس د پرمختګ لپاره، د هغوی د آبادۍ لپاره، کنه دا دود له منځه تللی دی، او ستاسو وړاندیز به څه وي په دې برخه کې؟
نه، زه ګران صاحب محترم، دا دود خو ولسوالۍ کې پخوا هم ډېر دود و، بیا هم که څومره دغه په وخت کې د مسفو سره کمزوری کړي، خو بیا هم دا دود په پنځه ولسوالۍ کې بېخي ډېر دی. زموږ وطن تقریبا ولسوالۍ د پنځلس څخه تر شلو پورې وطن لري، هر وطن ځان ته ویله لري. نو واړه زاړه ځوانان ټول په دا اچار کې ونډه کوي، خپل د توان برابر مثلا واړه جې ډوډۍ غرمه ورته راوړي، یا داسې بل شی ورته راوړي. او ځوانانو سپینځري نه دی د خپل وطن یا د ولیه در بنده یا سربنده پورې ټول اشر کې د ولیه کارونه ټول په اشر
کې. تسلسل صاحب، مخکې اوردونکي هم چې ویلې دغه کار ګټه څه ده، څه ګټه مو لیدلې ده په هغه سیمه کې؟
بلې، ګټه خو ډېره لري. لومړی خو دا چې که چېرې ولس په دې سره ښه په اتفاق کې د اتحاد په دې سره معلومېږي، په ډېر ځای کې چې دا چې اشرونه نه لري ولس ستونزې سره لري،
نو یو په دغه وي او بل به دی دی او په برکت مثلا دا کار دی د دول څخه زیاده 15 کیلومتر نو دا کچیر په پیسو جوړیږي یا په بل مصرف ډېر مصرف راځي او که د ولس خلک تقریبا داسې ولس ته زموږ د سلاوات والا د تقریبا 1500 نفرو پورې اشر وځي نو تقریبا دا کار په یوه اوته او په یوه نیمه اوته کې ټوله سرته رسېږي د تجارت کاري ځوانان باندې سره کوي
خدمت کې کولای شي دامدې موضوع پر د سیمه حال راته وایي او دغه موضوع په ګټه سره وغږی تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې زمونږ یو اوریدونکي دا کار کړی دی پیغام راته پریښې دی چې پیغام هم لري د خبرو
السلام علیکم چې ما یم د میدان ورکړ ولایت چې ما ټول سوالای نه ستاسو د موضوع په حق له مو وایم چې هو شر موږ په کولی کې هو سهم ریواج دا موږ د تسلی کې د سړک موډل خراب شو او بیا هر کلی نه ځوانانو شر ورته وکړ او دا سړک کې دا ټول جوړ ک او څه ټول ته خیر رسیږي هو شر ډیر ښه کار دا د اسلام نه نظر هم ډیر ښه کار دا چې خلک سره غونډي او د خپل مشکل په خپل سره حل کړي مننه تاسو ته زیات مننه
تمره خبیلګه چې سړک ځوانانو نو سره یو ځای شو او جوړ کړي وو نو تاسو سیمه هم کدا سه بیلګې لري او په ګټو را سره غږیږي 0 او 0 پک 0 0 0 0 0 شمیره دو ټولونه تاسو په خدمت کې دا کولای شي راته پیغامونه پرېږدي ځدران صاحب یو اردن کې ویل چې که په ګټو خلکو سره وغږیږي چې دا یو ښه فرصت دی چې اردن کې اوري خلک به الله ته ول شي وي نو تاسو چې خلک تشویقوي راغواړي دغه برنامه ته چې هداقل استفاده ترو کې څه ګټه ورته بیانوي او بلوم ګټي څه وي دغه راټولیدونه
عبد الله ورور د وردګون خبر وکړو بالکل د غیر زکرای کارونو ګټه هډیر زیات دي یوسف جان ورور بدغه سره مینه محبت اتفاق زیاتېږي یو نوې تجربه دی کاستې پارا کېږي ملګرتیا پکې جوړیږي په رضاکارانه کارونو کې په وځي باندې چې یو چا سره کار کوي او بل یو کاری تجربه دی وسړي جوړیږي چې نوې نوې کارونه چې کوي کنه بل اوس موږ دلته په مهنت ځوانانو کې دوی لپاره مخصوص یو کارت ورکو چې موږ سره دوی رجستر وي د رضاکاری کارت ورکو موږ سره دوی ټول معلومات وی الته اوس ځوانانو باندې زغه کوم چې راشي د ځوانانو چرمینیت ته یا د موږ په ولایتو کې کومه امریتونه دی مدیریتونه د ځوانانو دی الته د رضاکاری خپل کارت ورکول کیږي چې په راتلونکو کې دوی د موږ سره سمره کارو کې پر رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي دوی ته بیا موږ یو سرټیفیکټ ورکو د مهنت ځوانانو لور طرف نه چې د ځوانانو دوا کال یا یو کال یا درې کال زموږ سره کار کړی یا خارج ته دی یا تعلیمي یوې ادارې ته ځي لکه دوی یو
دیو تجربه کیدلی شي
تجربه ولې نه د تجربه د چې د دولت سره او د حکومت سره
د کار کار کې د دولت او حکومت په چوکاټ کې ویخه ده کنه خلک په خپل سیمه ییزه کچه باندې راټولېږي غسی خده
اصلا کې زمونږ میسج هم دغه دی چې خلک په خپل اوس یو خدای دې نو کې یو انفجار وشو یغه توینه ورکول کومک کول دی مونږ مین میسج دغه دی چې د خلکو سره تاسو په صحه کې کومک وکي یو مشکل سره
خلک سره رجستر وي څوک د کوم ګروپ دی او
د مختلف هغه دی نو دوی هغه وینه چې ورکوي الته دار زکارانه ډول باندې ورکوي څوک زور بده باندې نه راوړي نو څوک ماش ورکوي دته په صحاتو کې په ولایتو کې په ولسوالیو کې به دغه کارو شي اوس موږ تقریبا په 15 ولسوالۍ کې دلته شبکې د ځوانانو رمستکو دي زکارانو ور سره پلس لیسو کې د کابل رمستکو 15 ولایتو ته موږ رسمي سفر لرو چې پاغه کې ته هار دی جلال آباد ته به لوګر دی پکتیا دی نور ولایتونه
په ټوله کې خو د اشر د ټولنیزو کارونو د کول او د خیر ښېګڼي تر ټولو خل اردا خپل کې د افغانستان ستر سنزو اهل قوم ک خلک سره راغونډي کی ټولي کې د شبکې موجوده وي یو څه فکر کوي هغه ته مګټور څه کېدلی شي دا
نو اوس دلته اوس موږ تاسو ملي برنامه دي سولې برنامه لرو کنه په دغه کې باید رضاکار ځوانان غو کوچت کی ځوانان غو کوچت کی دلته چې باید سولې د راشد دلته په افغانستان کې د دایمي سولې راشي په دغه کې غو کوچت کړي هم د موږ ځوانانو چرمینیت په دغه کې غو کوچت کړي زموږ مختلف مدنی ټولنو چې کومه په دغه کې غږ اوچت کړی دی. بل دغه رضاکار ځوانان چې هلته موږ فرصتونه لرو په مینیت ځوانانو کې، لکه اوس د مختلفو پوهنتونونو سره موږ د تحقیق په برخه کې هغه لرو، قراردادونه لرو، دغه نه د دوی ګټه پورته کړي. د سپورټس په برخه کې د دوی زموږ د مینیت نه ګټه پورته کړي، د روغتیا په برخه کې د پورته کړي، نورې داسې امکانات چې موږ په مینیت کې څو قسمه امکانات موږ لرو، هغه امکاناتونه
اندېښنه چې موجوده ده چې موسسو او ځینې دولتي کارونو دغه څه لږ کمزوري کړی هم دی، د اشر دره ټولیدنه، د خلکو ترمنځ مینه محبت. نو څنګه دوی په دغه چوکاټ کې سره یو ځای کېدلی شي چې هغه مینه محبت هم ساتل شوی وي، ګډ کار هم وي؟
زما په ان باندې چې مونږ سروبي ولسوالۍ ته مو د څو ورځې مخکې سفر درلود، هغه دومره علاقه خو ده چې په ډېر وخت کې مونږ ته څوک نه وي راغلي. زمونږ د مینیت او بیا په خاص توګه زمونږ د ریاست ورغی، ډېره زیاته علاقه دغه صحیح سروبي ولسوالۍ خو ده. بګرامۍ ولسوالۍ ته مونږ لاړو پرون، مونږ په دې
ولایتونو کې ډېر اړتیا ده چې باید
ولایتونو کې زمونږ په تیر کال کې ځوانان هلته تللي دي، په ما خو تقریبا د درې میاشتې کېږي چې مینیت راغلی. الته علاقه ډیره زیاته ده، دوی ډیره زیاته انرژي لري ځوانان، او زه غږ په کوم چې راشي پر رضاکارانه
کار لکه د ځوانانو چارو مینیت نه په دې باندې ټینګار کوي او د ګټو خبر د ډیره من نساو سره باس درنوردون کو په خبرونه کې را سره د ځوانانو چارو مینیت د رضاکار ځوانانو د چارو رئیس لایق شاه زدران و چې د اشر په ګټو وټو را سره غږیدو. تاسو د سیمو حال کرا ته پرې دی 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 0 شمیره تاسو په خدمت کې ده. خو د خبرونه وخت چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي. دغه ساعت مهم خبرونه اورو، د خدای پامان.